څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د هیواد د امنیتي دفاعي ارګانونو مشران وایي طالبان لا هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې پالي. همداراز په سیاسي موافقه کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې پر منلو انتقادونو ته کتنه کوو. نور موضوعات او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې قدرمن اوریدونکو، خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره چې نن سهار د غزنی شهر د اسلامي ثقافت مرکز ته څیرمه په موټربم چاودنه کې اووه تنه وژل سوي دي او تر څلوېښتو ډیر ټپیان دي. افغان چارواکي وایي یو شمېر افغان خوشي سوي بندیان له ترکمنستان څخه د اقینې بندر له لارې افغان دولت ته وسپارل شول، او ایران د کارابین په اوبو کې د سمندري غلاو په اړه د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړې. د خبرونو تفصیل. نن سهار د غزنی شهر د اسلامي ثقافت مرکز ته څیرمه موټر بم چاودنه وسوه. د غزنی د والی ویاند وحید الله جمعزاده نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې اووه تن افسران وژل شوي دي او شاوخوا څلوېښت نور ټپیان دي.
د ملي امنیت په ځانګړي 203 قطعه باندې وسلوالو مخالفینو د هموی موټر په وسیله بریت تر سره کړی دی چې په ترڅ کې زموږ وطن افسران شهیدان شوي دي او څلوېښت تنه نور ټپیان دي. په ټپیانو کې د اتو نفرو وضعیت د اندېښنې وړ و چې مرکز کابل ته انتقال شوي دي.
اخو به د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وین طارق آریان نن رسنیو ته ویل چې په دې پیښه کې نه تنه وژل سوي او شل نور ټپیان دي. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. په همدې حال کې د افغانستان امنیتي سکتور وایي چې طالبانو په نوې بڼه له نړیوالو ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې غځولې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر، د ملي امنیت رئیس او د مسلح قواوو لوی درستیز نن په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې طالبانو نه یوازې له امریکا سره په هوکړه عمل نه دی کړی، بلکې خپلې حملې هم زیاتې کړې دي. خو طالبان بیا وایي چې وړاندې د جګړې کچه راټیټه کړې وه، خو د افغان حکومت له لوري د یرغلیز حالت په اعلان سره یې جګړې ته شدت ورکړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دا فرمان تیره سه‌شنبه پر طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د تهاجمي بریدونو د پیل په اړه ورکړ. د کابل امنیتي چارواکو د دې شهر د ولسمې حوزې په مربوطاتو کې د ماین د چاودنې خبر ورکړ. د کابل د امنیه قمندانې وین فردوس فرامرز رسنیو ته په استول پیغام کې ویلي چې مکناتیسي بم نن تر غرمې وروسته په پنشیر واټ کې چاودلی، دوه تنه پکې ټپیان سوي دي او روغتون ته انتقال شول. ښاغلی فرامرز وویل چې پولیس په سیمه کې د نور چاودیدونکو موادو په شنډولو بوخت دي او سیمه د تګ راتګ لپاره تړلې ده. اخو د افغانستان دفاع وزارت وایي په غور، هلمند او بدخشان ولایتونو کې دولس وسلوالو طالبان وژل سوي دي. د دفاع وزارت په ویلامیه کې راغلي چې تیر شپه د غور په چخچران، د بدخشان په جرم او د هلمند په شورابک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې د شمیر طالبان وژل سوي دي. بلخو د کندوز امنیتي چارواکي هم وایي چې د پولیسو په یوه کمین کې څلور وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندوز امنیه قمانداني وایي هجرت الله اکبري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په د کندوز امام صاحب ولسوالۍ پر لویه لار د سیمه ایزو پولیسو په یوه کمین کې درې طالبان وژل سوي او د هغوی یو مشهور قمندان چې شاولي نومیږي سخت ټپي سوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي یو شمیر افغان خوشي سوي بندیان له ترکمنستان څخه د اقینې بندر له لارې افغان دولت ته وسپارل شول. د جوزجان د ولی مرستیال عبدالقادر مالیه د افغان دولت په استازیتوب د اقینې بندر ته ورغلی و. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اته پنځوس بندیان چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو دي نن تر غرمې وروسته هیواد ته راستانه شول. ما ته د دولت په استازیتوب اته پنځوس تنه افغانان چې د ترکمنستان په محبس کې بندیان ول په اقینې بندر کې تسلیم کړای شول. د نوموړي په خبره دا بندیان د جوزجان، فاریاب، بلخ، بغلان او غور ولایتونو دي. د راپورونو له مخې د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د کوچني اختر په مناسبت 1402 تنه بندیانو ته چې 1200 د دوی کورنی او 200 بهرنیان دي د حبس موده وبخښله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ویلي و چې ترکمنستان به د می پر 13مه چې نن ده 1 تنه افغان بندیان په اقینې او تورغونډۍ بندرونو کې افغان دولت ته وسپاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان د دې اقدام ستاینه کړې وه او د دواړو هیوادونو پر لا پیاوړو اړیکو یې ټینګار کړی و. د نه دي ویل سوي چې دغه افغانان په کومو جرمونو په ترکمنستان کې بندیان ول. زموږ غله ازادي راډیو ری. ایران د کارابین په اوبو کې د سمندري غلا او پاړه د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د تیلو ډک 15 ټانکرونه د وینزویلا سواحلو ته پر لار دي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي تیر اونۍ روي ترس خبري اژانس ته ویلي و چې دغه هیواد وینزویلا ته د ایران د تیلو د لیږلو په مطالعه بوخت دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د یکشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ته په یو استولې لیک کې د کارابین اوبو ته د سرتیرو د لیږلو په امریکا ته خبرداري ورکړي. ظریف په دې لیک کې ویلي چې د امریکا هدف وینزویلا ته د تیلو د انتقال په چارو کې مداخله ده. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونې په دوام کې وباوري چې د افغانستان د ملي دفاعي ارګانونو مشرانو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې طالبان تورن کړل چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره په نوې بڼه اړیکې پالي. په غزنی ښار کې د اسلامي ثقافت مانۍ ته څیرمه نننۍ موټر بم چاودنې مرګ ژوبل اړولې ده. په نور موضوعاتو کې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د منلو د پریکړې په اړه غبرګونونو ته کتنه کوو.
دا یو ډېره مغرقه پیچیده او با ارزش رتبه ده. هر څوک نشي اخیستی او هر څه ته یې نشي ورکولی.
په یوه مرکه کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د اوږدې لانجې په پای کې د سیاسي موافقې مشروعیت ته کتنه کوو.
خلق له تاکنس که خاطره نه لري همیشه یو جنجال رامنځته کوي. قومي تعصبات له منو کې یو کاندیدان هم له بعده مرغه دا ځکه نه لري چې واقعا د افغانستان لپاره کار وکړي او خلک سره یو ځای.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو سلګونه کډوال چې په روسیا کې بند پاتې دي له سختو انتخابونو سره مخامخ دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. دا ازادي راډیو ده. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. د افغانستان د امنیتی سکتور مشران وایي طالبانو په نوې بڼه له نړیوالو تروریستي ډلو سره خپل اړیکې غځولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د ملي امنیت رئیس او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ویل چې طالبانو نه یوازې له امریکا سره پر موافقه عمل نه دی کړی بلکې خپل حملې هم زیاتې کړې دي. خو طالبان وایي وړاندې د جګړې کچه راټیټه کړې وه خو د افغان حکومت له لوري د یرغلیز حالت په اعلان سره دوی جګړې ته شدت ورکړای دی. په دې اړه نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
د افغانستان د روسي امنیتي حالات په اړه د دغه هیواد امنیتي او دفاعي سکتور د مسؤلینو تاسو څرګندونی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست مشر احمد ضیا سراج د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغه هیواد د کورنیو چارو له سرپرست وزیر او د مسلح قواو له لوی درستی سره د ویګړې خبري ناست پر مهال وویل چې د تیر په پرتله اوس له نړیوالو ترهګري زړلو سره د طالبانو اړیکې زیاتې سوي دي.
له نړیوالو تروریستي ډلو سره د طالبانو اړیکې اوس د تیر په پرتلا څو چنده زیاتې شوې دي. دوی له القاعده، د ازبکستان له اسلامي تحریک، د ختیځ ترکستان له اسلامي تحریک، لشکر طیبه او نورو ترهګریزو ډلو سره اړیکې غځولې او دوی په دې هڅه کې دي چې له دغو ډلو نه د افغانستان په جګړه کې کار واخلي. چې موږ یې مثالونه په هلمند، بدخشان، پکتیکا او نورو ولایتونو کې درلودل.
کاغلی سراج وایي طالبانو نه یوازې له امریکا سره په خپل هوکړې عمل نه دی کړی بلکې خپل بری بریدونو ته زور ورکړی چې په خبره یې په قطر کې له یادې هوکړې راوروسته تر اوسه د دغې ډلې له لوري په افغانستان کې له 3,800 زیاتې حملې طراحي سوي. د نوموړي په خبره د طالبانو په دغو بریدونو کې 440 ملکي وګړي وژل سوي او له 906 زیات کسان ټپیان سوي دي. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر محمد مسعود اندرابي چې په دې خبرې ناسته کې ګډون کړی و وویل که څه هم طالبانو خپل پسرلنی عملیات اعلان نه کړل خو نه اعلان سوي عملیات او بریدونو ته یې زور ورکړی دی.
طالبانو چې له امریکا سره کومه هوکړه وکړه په هغې کې له شو ژمنو په دوامداره توګه عدول وکړ. په دوو وروستیو میاشتو کې خپل پسرلني عملیات اعلان نه کړ خو په عمل کې پیل کړل او د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په عامه تاسیساتو، عامه خلکو او پر ښارونو خونړۍ بریدونه پیل کړل چې تاسې شاهدان یاست.
ښاغلی اندرابي وویل چې افغان حکومت او امنیتي مشرانو په وار وار طالبانو ته د سولې په اړه خپل حسن نیت ښودلی خو په خبره یې طالبانو تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. دا چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په کابل او ننګرهار کې د خونړیو بریدونو په سبا په وسلوالو مخالفینو د یرغلیزو عملیاتو د پیل امر ورکړ، اوس د افغانستان د مسلحو قواوو لوی درستیز بسم الله وزیری وایي د دغو یرغلیزو عملیاتو په لړ کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګزوب لا وښتې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې د طالبان له لوري بریدونو زور اخیستی چې وروستی هغه یې نن په غزنی کې د اسلامي ثقافت په فرهنګي مرکز موټر بم برید و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه چاودنه کې 9 کسان وژل سوي او 40 نور ټپیان سوي دي، خو طالبانو د دې حملې هدف پوځي او امنیتي کسان او تاسیسات یاد کړي دي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا د افغان امنیتي او دفاعي سکتور د مشرانو د خبرو په غبرګون کې آزادي راډیو ته وویل چې وړاندې د دغې ډلې له لوري د جګړې کچه راټیټه سوې وه، خو د حکومت له لوري د جنګ او یرغلیز حالت په اعلان سره سم دوی هم خپلو بریدونو او حملو ته شدت ورکړی. ښاغلی مجاهد وایي دوی سولې ته ژمن خو د جګړې په مقابل کې به جګړې ته دوام ورکوي. فیروزه عزیزي، آزادي راډیو، کابل.
په غزنی کې د وسلوالو طالبانو په ځانوژون کې حمله کې د وژل شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دا برید نن سهار د ملي امنیت په ځانګړې قطعه باندې د هوموی ټانک په واسطه ترسره شوی و. حبیب رحمان تاثیر د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په غزنی کې د موټر بم ځانمرګي برید د وژل سوو او ټپیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دولتي چارواکي وایي په دغه برید کې 150 تنو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د ولایت ویان وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت د ځانګړې قطعې 40 تنه سرتیري ټپیان سوي، 8 تنه سرتیري او 2 تنه برید کوونکي وژل سوي دي. جمعزاده وایي په ټپیانو کې هم د 2 تنو حالت ته اندېښنې وړ دی چې کابل ته انتقال سوي دي.
د ملي امنیت په ځانګړي 203 قطعې باندې وسلوالو مخالفینو د هاموی موټر په وسیله برید تر سره کړی ده چې په ترڅ کې زموږ وطن افسران شهیدان شوي دي او 40 تنه نور ټپیان دي. په ټپیانو کې د 8 نفرو وضعیت د اندېښنې وړ و چې مرکز کابل ته انتقال شوي دي.
جمعزاده زیاتوي وسلوالو د ثقافت ماڼۍ مخه ګرځولې وه. د غزنی ولایت شورا مرستیال امان الله کمرانی بیا وایي چې په دغه برید کې 11 تنه سرتیري وژل سوي او 240 نور ټپیان دي. ښاغلی کمرانی زیاتوي تر څو پورې چې د ملي امنیت له لوري وپراتیپي پیسې نه وي وېشل سوي همداسې چاودنې به ترسره کیږي. هغه وایي دغه پیسې دي چې د دغه ډول پیښو مخه نیولی سي، خو له بده مرغه چې دغه پیسې شخصي جیبونو ته لویږي.
څنګه مابند ورنیسته او اوري دي پرسونل په موږ چاودنه کړې چې 12 نفر شهیدان لرو او 20 نفر زخمیان لرو. د نو کشکول ځانونه بل خصوص امنیت ملي هغه کوم پیسې چې د مرکز لخوا ورته راځي او پراتیکې پیسې دي هغه دوی باید هغو پرسونل ولګي چې دوی ته موثق راپور ورکړي.
دغه برید وسلوالو طالبانو د یو هموي ټانک په واسطه ترسره کړی دی. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دي چې د دغه برید له امله لسګونه عسکر مړو او ژوبل سوي دي، ګڼ شمېر ټانګونه او رینجر له منځه وړل سوي او نور هم دروند مالي زیان ورته اوښتی دی. برید یو کس ترسره کړی دی. په دغه برید کې ډیری ولسی خلکو ته هم مالی زیان اوښتی دی. برید نن سهار په کم 15 بجې په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لاره د غزنی په ثقافت ماڼۍ کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو پر کتیا سوی وو. دغه ماڼۍ په 2014 کال کې کله چې غزنی رسمن د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه ونومول سو جوړه او پرانستل سوه، خو نن یې د چاودنې له امله زیاته برخه تخریب سوې ده. دغه ماڼۍ د منځنۍ آسیا په سطح له لویو ماڼیو څخه ګڼل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ پرون سیاسي تفاهم لیک لاسلیک شو. د دې تفاهم لیک یو جز جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې ورکول دي. خو مارشالۍ کومه رتبه ده؟ مارشال باید کومې وړتیاوې ولري او دې رتبې ته د رسیدو لپاره باید کوم پړاوونه ووهل شي؟ په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د ملي وحدت د تیر حکومت د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجو د حل په هدف پر لاسلیک شوی تفاهم لیک کې د ملي جنبش مشر او د پخواني جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. دا چې مارشالۍ کومه رتبه ده او د قانون له مخې کوم افسران کولی شي چې دغه رتبې ته ورسیږي، د پوځي چارو پوهان یې په اړه یو لړ څرګندونې لري. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي مارشالۍ رتبې ته د رسیدو یوه ځانګړنه په پوځي او امنیتي برخو کې د دکتورا تر کچې پورې د عالي تحصیلاتو او ارکان حرب د سند لرل دي. ښاغلی مرخیل د مارشالۍ د رتبې نورې ځانګړنې داسې بیان کړې:
هغه د یو مملکت قانون دی، امور ذاتي افسران چې ورته ځای ورکړل سوی هغه مارشال کېدی شي. هغه څو مرحلې لري. یو جنرال خارجي جګړه کې اشتراک کوي، هغه باید تحصیلات فوق العاده ولري، ارکان حرفي ولري، دورا ولري یا مستري ولري او یو اثر یې نوشته کړی وي.
د ښاغلي امرخیل په خبره د مارشالۍ رتبې ته وړ افسر د هغه د بریالیتوبونو، اخلاقو، وفاداری او میړانې په پام کې نیولو سره د پوځي او ملي شورا لخوا د هیواد سر اعلی قمانداني ته وړاندې او د ولسمشر له منظورۍ وروسته مارشال کیږي. بلخوا جنرال وهاب وردک وایي د مارشالۍ رتبې ته رسیدونکي افسر باید په هیڅ جرم تورن نه وي.
دا د حقوقي بشر په پولو باندې ککړ نه وي، په قضا په څلنوالي کې دوسیې ونه لري، دا جرمي اسناد ونه لري. دا یوه ډېره مغرقه پیچیده او با ارزشه رتبه ده. هر څوک یې نشي اخیستی او هر څه ته یې نشي ورکولی.
سره له دې چې د ښاغلي غنی او عبدالله ترمنځ په سیاسي تفاهم لیک کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ومنل شوه، خو ښاغلي امرخیل او وهاب وردک د دوی په اند عبدالرشید دوستم د مارشالۍ د رتبې مستحق نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي جنبش یو پخواني مرستیال جنرال ملک د عبدالرشید دوستم له مارشالۍ سره مخالفت ښودلی او د امریکا کانګرس ته یو لیک استولی چې دوستم ګڼ شمېر جنایي جرمونه لري او دته باید د مارشالۍ د رتبې له ورکولو ډډه وشي. سربیره پر دې د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی زوی بکتاش اشچی په ټولنیزو رسنیو کې اعتراضونه پیل کړي او دوستم ته د مارشالۍ د رتبې ورکول له ملت سره جفا ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې عبدالرشید دوستم له احمد اشچی سره په زور زیاتی او جنسي تیری تورن دی او عدلي او قضایي ارګانونه یې د پرېکړې په اړه کوم وضاحت نه دی ورکړی. خو د ملي جنبش د ګوند ویان بشیر احمد تنج ازادي راډیو ته وویل جنرال دوستم ته د مارشالۍ رتبه د ده د وړتیا په پام کې نیولو سره ورکړل شوې ده.
من یک جنرال کارکشته و با اصول نظامی از ریمین لومړی
دی دی وفال جنرال پتوګه د نظامی اصول سره سم لومړی بریدمن له رتبه تر ستر جنرالۍ پورې رسیدلی. د پر افغانستان د يرغل په مختلفو مرحلو کې له هیواد دفاع کړي. لنیک مرغه د تاریخ په دغه مرحله کې دا کار عملی شو. زما په نظر دا یو نارمل او د پوځي اصول او پرنسپونو سره سم موضوع ده.
د افغانستان د دفاع وزارت په دی اړه له خبرو کولو ډډه کوي، خو دوم روایت چې د افغانستان د افسرانو په ذاتی قانون کې د مارشالۍ رتبه نشته. په افغانستان کې عبدالرشید دوستم دریم افسر دی چې د مارشالۍ رتبه ته رسیږي. په خاطر دې فهیم قسیم اولدنه مخکې شاه ولی خان ته هم د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې وه. د افغانستان د دفاع وزارت د زینو پخوانیو جنرالانو په خبره کوم موارد چې د افسرانو په ذاتی قانون کې راغلي د دغو درې واړو مارشالانو په تړاو عملي شوي نه دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د ولس مشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په نتیجه کې پرون له دریو میاشتو ناندریو وروسته د ولس مشر اشرف غنی او د پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه لاسلیک شوه. هیله ده چې دا د دې موافقې لاسلیک به د انتخاباتو پر سر راپورته شوې لانجه پای ته ورسوي. دې ته په پام سره چې د عبدالله او غنی د ملي یووالي حکومت له یو لړ اختلافات سره مل و، په دې تړون کې د نورو مواردو تر څنګ بیا د انتخاباتي نظام د اصلاح ژمنې شوي دي. پر دې مسلې نوریاس نوري د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې د یکشنبې ورځې په سیاسي تړون سره که څه هم د انتخاباتو کړکیچ پای ته ورسید، آیا مشروعیت هم ورسره ختم شو او که یې هغو ته مشروعیت ورکړ؟
کړکیچ پای ته ورسید، د مشروعیت په اړه باندې داسې مستقیم تاثیر پر ځای نه پرېږدي، ځکه چې هغه لومړنۍ طرحه چې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا جوړه شوې وه، په هغې کې ویل شوي وو چې یوه غوښتنه د ټیم دا ده چې د ټاکنو پایلې لغو اعلان شي. د غرسنۍ پرېکړه کې په غسانت کې داسې شی نشته، یعنې دا دوی په خبرو اترو کې حس شوی ده. نو دا ښیي چې د ټاکنو اعتبار ته دوی په غسانت کې کوم مشخصه څرګندونه نه لري، توافق هم پنځه شوی. نو د ټاکنو پایلې په موږ شرط چې اعلان شوی هغه پر ځای دي، ولې بې شکه چې په شعوري لحاظ باندې ټاکنو صدمه ولیدله، ځکه چې دغه کړکیچ له ټاکنو څخه رامنځته شوی وو. که چېرته پایلې باندې د ټول کاندیدانو قناعت او رضایت حاصله شوی وي او د کمیسیون کړنې ټول ته د اعتبار منلو وړ وي، بیا دغسې سند او داسې توافق ته اصلا ضرورت نه و. خو لامل معلوم و چې ستونزه په مغجي کې وه، کړکیچ له مغجي نه سرچشمه اخیستې وه او بالاخره دغه سند پرون چې امضا شو فقط د ټاکنو هغه د کړکیچ له منځه یوړو. نو یو حقوقي سند چې په هغې کې لیکل شوي چې ټاکنو پای لغو شي موجود نه ده، فقط سیاسي لحاظ باندې واک تقسیم شو او د دواړو ټیمونو ونډه په راتلونکي حکومت کې روښانه.
په سیاسي تړون کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح هغه څه ژمنې چې د ملي یووالي د حکومت د موافقې په ترڅ کې شوې بیا شوې، آیا فکر کوئ چې دغه دواړه مشران به چې مخکنۍ ژمنې سمې ونه شو کړلې پر ځای کړي، دا ځل دغه ژمنې سمې پر ځای کړي؟
موږ دې نه استقبال کوو چې بیا هم د ټاکنو مسلې ته او اصلاحات ته پاملرنه شوې په صنعت کې، ولې دوه مورد دي. یو عملي کول دغه موضوعات دي او بل پخوانۍ تجربه ده د دغه دواړو ټیمونو. په 2016 کال کې هم دوی دغسې ورته موضوعات ته اشاره کړې وه، ولې له بعد هغه چې عملي نه شول او د ټاکنو اصلاحات په شکل باندې چې لازم وو ترسره نه شول، چې پایله د 2019 کال ټاکنې او د اوسنۍ سند جوړ شو، یو څه ناممکنه دي. فار مثال د ولسوالۍ شوګانو ټاکنې ترسره کول، تېر ځل هم کمیسیون دغه پلان درلود، ولی امنیت په اکثر ولسوالۍ کې دونه درلود کاندیدان حاضر نه شول چې نولیکنه وکړي، نو هماغه وو چې له لس نه د ولسوالۍ شوګانو ټاکنې ووتلې. بیا هم په دې ساعت کې تکراري اغل دي، تر څو چې امنیت موجود نه وي او واقعا په ټول ولسوالۍ کې اکثر ولسوالۍ کې واک د حکومت قایم نه وي، نو دا ناممکنه ده. په دوم قدم کې د اساسي قانون تعدیل لپاره د کمیسیون جوړول په غوښتنې کار کول. تاسو پوهیږئ چې دلته اوس د طالبان سره خبرې اترې هم دي. اول خو بعضې دیدل چې د طالبان امارت منل کېږي که د خپل جمهوریت منل کېږي، بیا په هغې کې د هغوی سره خبرې اترې کې آیا واقعا جمهوریت پر ریاستي نظام باندې ختمیږي یا په هغې کې صدارتي کېږي. دا موضوعات دي چې د طالبان سره هم ډېر بحث وړ دي که د سولې خبرې اترې په خیر سره پیل شي. او نور تاسې د ټاکنو سیستم اصلاح سي ام ډي آر د دې باید پاملرنه وکړي چې اوس پارلمان په پخواني موقف کې نه دی، لکه 2016 کال کې چې د هغوی وخت پوره شوی وو او د قانون مطابق دوی نشي کولی چې د ټاکنو قانون کې لاس وکړي یا تعدیل کړي. اوس پارلمان په یو قوي موقف کې ده، هغوی باید په تقنی فرمانونو کې د تعدیل د اصلاح وس ولري، توان ولري او د دې واک هم ده. نو ولسمشر نشي کولی چې بیا دا ځل تقنی فرمان طریق دغه مسایل اصلاح کړي. نو دا چې دا ټیمونه څومره توانېږي د خپلو پلویانو لخوا په پارلمان کې واقعا دغه سیستم بدلون موضوع هم درګه نو تغییرات په قانون کې چې راځي هغه کار وکړي، دا وخت ضرورت لري او دا صرفا د حکومت او دوه مشرانو پر معطوف نه پاتېدل، ځکه چې نورې پارټۍ او نور نهادونه هم دي چې په هغې کې باید کار وکړي او کمیسیون هم په دې برخه کې باید د اصلاحاتو دارې برخه واوسي. که تېر ځل کمیسیون د اصلاحاتو برخه نه وه، ځکه چې کمشنرانو باندې ډېری تمرکز وشي، هغوی باید لرې شي. اما دا ځل د کمیسیون تجربه هم باید په دغه اصلاحاتو کې شامل وي.
په افغانستان کې وروستیو ترسره شوو انتخاباتو ته په پام چې له څه برخلیک سره مخامخ شول، آیا نور به خلق په څه ډول په دغه دیموکراتیکي پروسې باور وکړي شي؟
خلکو خو له بده مرغه دغه پروسې نه تقریبا اوس یعنی ښه زړه نه لري. حتی دغه دواړو ټکټونو پلویان هم تاسو وګورئ چې دغه وضعیت نه خوشحاله نه دي او دوی خفه بریښي. دا تاثیر کې مستقیما د خلکو په ګډون باندې د خلکو خاطرې ټاکنو څخه ډېرې منفي دي. نو که چېرته واقعا پرېکړې ډال باندې د ټاکنو لپاره کار ونیسي، امنیت خوندي نیسي، سیستم اصلي نیسي، د افرادو د اشخاصو دغه لاسوهنې په پروسې کې قطع نسي او سرعت په پروسې کې رامنځته نسي، باور رامنځته نسي، زما په اند باندې که چېرته په تېرو ولسمشرۍ ټاکنو کې چې باید ګراف د کوونکو لږ تر لږه 5 میلیونه وایي، نو اگر د 2 میلیونه راټیټ شو، نو که چېرې په دغه وضعیت مخته ځو، راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنو کې به زما په اند باندې دغه ګراف د دې ټیټوي، حتی له 1 میلیون څخه د کټه چې ځکه چې نور خلک له ټاکنو څخه خاطره نه لري، همیشه یو جنجال رامنځته کوي په خلکو کې، بیلتون رامنځته کوي، قومي تعصبات لمنوي کوي او کاندیدان هم له بده مرغه دا ځایت نه لري چې واقعا د افغانستان لپاره په ټولو معنا باندې دوی کمپاین وکړي، کار وکړي او خلک سره یوځای کړي.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا مشر یوسف رشید و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. تاسو لا پیغامونو
تمام دي کندارې ورسټ په تماس یم. موږ تقریبا د سمبولیکو دي معاشات باندې خپل مالی نه مقصد کې کندارو ولایت او سالي استادان ته معاشات نه جوړ کړی، په هیله ده چې دا موږ پیغام تر کناري په فلور سوي دې معاشات بند کړی. تاسو موږ تاسو همکاري دي
مین جان بشردوست یم، د میدان وردګ ولایت د بندیچک ولسوالۍ. د ایرانی پولیسات ځواکونو لخوا د بیچاره مظلوم او بې وس افغانانو په مرموز ډول په شهادت رسول او بیا سیم ته غورځول یو ستر بشري جنایت، ظلم او د بې رحمۍ زهر دي. نو بنا اند د افغان دولت، نړیوالې ټولنې چې په راس کې د مهاجرینو سازمان یونیسیار دی، هیله کوم چې پیښه په جدیت سره چړي او عاملینو ته سخت جزا ورکړي.
د کندهار د ولایت د ونی نایې څخه شاباز دا پیغام سبتوم ورمز د کلورو د شاروالي د ډوډۍ چې څو یو اړ خو موږ یو اړ تاسو ور غستلو ور غستلو د کورونا د نه جوړي خطر مو پر ځان باندې اخیستی او هلته به 500 او 300 نفر یو ځای سره ولاړو چې دا کاتونه را کوله، کاتونه را باندې وي شل ډوډۍ شروع شو او 5 ورځې مو راولې دغه کاټ وګرځوي نن وای شاروالي والا او څو ویلو نو موږ د محترم شاروال صاحب او د والي صاحب څخه دا غیلو امید خو کاتاسي رښتیا دا ډوډۍ او حق دار خلکو ته ورکوي او چې کم خلک یې مستحق وي غوته ورکوي. نو تاسو مهرباني وکړئ یو وخت مقرره کړئ چې زه راولم د خپل کور ته، د ځما کور او د ځما ژوند وګورئ چې زه مستحق نه یم. د سیم درګې غولي غولي چیرې نو وخت نه نسم وسه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د نورستان خلک په دې ولایت کې د وحشي ژویو د نسل دوره کې دوه خبرداري ورکوي.
د مرغزارینو په شکل باندې مرغان دي، د غرسانو ښکار دلته کوي، یو قسم نور مرغان دي چې د پل مرغانو په شکل باندې دي، زرکانو ښکار هم خلک کوي.
د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم اورېدای شئ. خو له هغه مخکې د منځنۍ اسیا د هیوادونو سلګونه کډوال له 4 ورځو راهیسې د روسیې او قزاقستان پر پوله بند پاتې دي. دوی وروسته له دې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په روسیه کې د کار کولو هیلې له منځه ولاړې، هڅه کوي چې خپلو کورونو ته ستنه شي. د موضوع جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د روسیا او قزاقستان پر پوله له 4 ورځو راهیسې د منځنۍ آسیا هیوادونو سلګونو پناه غوښتونکي بند پاتې دي. دوی غوښتل روسیې ته د کار لپاره ولاړ سي، خو د کورونا ویروس له کبله وضعیت بدل سو. دوی له هغو زرګونو نورو کسانو څخه دي چې د کار په لټه دي. ډیری یې په مې میاشت کې په دې فکر د قزاقستان پولې ته رسېدلي چې دغه هیواد به د مې په 11مه د بیړني وضعیت له پای ته رسېدو سره خپل سرحد بیرته پرانیزي. قزاقستان په دې هیواد کې 2 میاشتې مخکې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی و. قزاقستان د ازبک، قرغیز او تاجک پناه غوښتونکو لپاره روسیې ته د تلو مهمه لاره ده، خو سرحد بند پاتې سو. له مارچ میاشتې راهیسې قرغیز حکومت تر 9000 زیات قرغیز وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي دي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي شاوخوا 1000 نور کسان به د مې میاشتې په اوږدو کې خپل هیواد ته ستانه کړای سي. قرغیزستان ته ستنېدونکي یو شمېر کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي. په دوی کې د مې په 10مه نیټه له روسیې څخه قرغیزستان ته په ستنېدونکو 500 یو څلوېښت کسانو کې 45 کسان په دې ویروس اخته سوي دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو سفارتونه هر ورځ د خپلو وګړو سلګونو غوښتنلیکونه ترلاسه کوي چې په روسیه کې بې دندې او بې ګټې پاتې دي او د ژوند کولو هیڅ اسانتیا نه لري. په روسیه کې د قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان میلیونونه کارګران ژوند کوي. په دې هیواد کې بیکاري له 1990 لسیزې راهیسې یوه لویه ستونزه ده. اوس چې د نړۍ دوهم تر ټولو لوی د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر په روسیه کې ثبت شوی، دغه هیواد د بیا رغونې شرکتونه، کارخانې او نور کاري ځایونه وتړل چې کرونا ویروس لا نور خپور نسي. د دې هیواد د کابینې څلور وزیران هم په کووید 19 اخته شوي دي. قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په وروستیو اونیو کې خپل زرګونو وګړي یا د هوا له لارې په ځانګړو پروازونو کې او یا هم د مځکې له لارې بیرته ستانه کړي دي، خو په دغو کارګرانو کې داسې کسان هم شته چې غواړي د روسیې خواته ولاړ سي. تر اوسه په دې اړه رسمي اعلان نه دی سوی چې روسیه او د منځنۍ آسیا هیوادونه به کله خپلې پولې بیرته پرانیزي.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، د نورو مطالبو له اورېدو سره راسره اوسئ. خدا شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
نن سهار د غزنی ښار د اسلامي ثقافت مرکز ته څیرمه په موټر بم چاودنه کې اوه تنه افسران وژل شوي او څلوېښت نور ټپیان دي. د غزنی د والیوان وحیدالله جمعزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې د اتو تنو روغتیایي وضعیت نازک دی چې د درملنې لپاره کابل ته انتقال شوي دي. هاخوا بیا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې نه تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د دغې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. افغان چارواکي وایي یو شمیر خوشي شوي بندیان له ترکمنستان څخه د اقینې بندر له لارې افغان دولت ته وسپارل شول. د جوزجان د والي مرستیال عبدالقادر مالیه د افغان دولت په استازیتوب د اقینې بندر ته ورغلی و. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اته 50 بندیان چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو دي نن تر غرمې وروسته هیواد ته ستانه شول. د نوموړي په خبره دا بندیان د جوزجان، فاریاب، بلخ، بغلان او غور ولایتونو دي. دا نه دي ویل شوي چې دغه افغانان په کومو جرمونو په ترکمنستان کې بندیان ول. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 202 مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دې سره په دې هیواد کې په دې ویروس اخته کسانو شمیر 6,600 تنو ته ورسېد. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح نن په یو پیغام کې رسنیو ته وویل چې پرون 2,602 نمونه اخیستل شوې. د نوموړي په خبره له تیرې ورځې راهیسې دوه تنه د همدې ناروغۍ له کبله په افغانستان کې مړه شوي دي او اووه تنه نور بېرته روغ شوي. په داسې حال کې چې په اروپا کې په کرونا ویروس د اخته کېدو پیښې راکمې شوي دي، اروپایي هیوادونه هڅې ګړندۍ کړي چې د همدې اوبا له کبله مخکینۍ لګول شوي محدودیتونه راکم کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په نورستان کې اوس هم ځینې خلک د وحشي ژویو او مرغانو ښکار کوي. خلک وایي په نورستان کې د وحشي ژویو نسلونه له دې کبله د ورکېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په نورستان کې د غرڅو، ځنګلي وزو، مرغانو او څیرونکو ځناورو ښکار په داسې حال کې دوام لري چې حکومت د ځنګلي ژویو پر ښکار بندیز لګولی دی. د موضوع تفصیل د روحله انوري په راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې په افغانستان کې د جنگونو له پیل کېدو وړاندې پکې ډول ډول ځنګلي ځناور او د مرغانو بیلابیل او ښکلي نسلونه موجود وو چې د زیاتو جګړو له امله یې ډیری یو وژل شو او یا هم د انسانانو په څیر د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شول. د خلکو په خبره چې ډیر لږ شمیر کې اوس هم شته چې هغې پسې هم ښکاریان ټوپک په لاس ګرځي او د آرام ساه ترې نشي اخیستلی. د لویدیځ نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما د مرغزرینو په شکل باندې مرغان دي، د دې ښکار دلته خلک کوي او د غرسانو ښکار دلته کوي. یو قسم نور مرغان دي چې د پلمرغانو په شکل باندې دي، دلته د دې ښکار کوي. زرکانو ښکار هم خلک کوي. که څه هم دولت له خوا نه په دې شیانو باندې بندیز لګېدلی دی، خو په نورستان کې دومره دا خلک نه مراتوي. د نورستان په هره برخه کې د عادي برګ مټال نه واخله تر منډوله پورې، شرقي، غربي او مرکزي، دلته ښکار کیږي. دلته بیا حیوانات نسلونه هم ورسره بلی ختمیدونکي دي.
حاجی شیرین محمد د نورګرام ولسوالۍ د نګراج اوسیدونکي دي. وای پوخه به خلکو په یو ډزی ټوپک یا د غشو پلیندو په ډیره مشکله ښکار کولو، خو د اوتومات وسلو پیدا کېدو سره هر سړی ښکاری شوه چې ورسره د یادو ژوو نسلونه د ورکېدو ګواخ سره مخ دي.
ګر کې چې کوم دانا چې آت
او غرسو پیدا کېده یا کوم مرغي وهل او مغ یو دانه بود ولو راو ولو او هغه نبخل یو استفاده او گزاره کول هغه نه څه کمیدم نه یو کال کې یا یو نیم کال کې یو دانه کمځای کې وهل کېده او چې دا اوتومات سلاګانې پیدا شيږي هر څلای غرته چېږي نه مرغي پرې دي نه غرسان پرې دي نه ځناور پرې دي
په نورستان کې حکومتي مسولین وایي په یاد ولایت کې لا هم د واورینو پرانګانو په ګډون صحرایي غواګانې غرسان غرني چرګان او نور مرغان شتون لري چې په یو شمیر ناامنو سیمو کې وسلوال کسان ښکار کوي. د یاد ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس عبدالخالق خالقیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اړوندو ادارو امنیتي ارګانونو په همکارۍ تل هڅه کړې چې دلته د هر ډول وحشي ژوو د ښکار مخه ونیسي. دې برخه کې عامه پوهاوی هم شوی دی. لنې کمره په امنیتي ساحو کې بشپړ مخه د دغه ځنګلي ژوو د ښکار نیول شوی ده. خو له بده مرغه هغه سیمې چې نام نه دي ښکار به پکې شوی وي، خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې په دغه سیمو کې هم امنیتي ګواښونه ختم شي او امن شي تر څو د انسانانو ترڅنګ د وحشي ژوي ژوند هم وژغورل شي.
د هغه په وینا چې د ځنګلي ژوو ساتنه د هر افغان دنده ده او په دې کار کې باید افغان حکومت، وسلوال مخالفین او ولسي وګړي برخه واخلي چې دا کار د ټولو هیوادوالو په ګټه دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل کنټرول لاندې ساحو کې د مرغانو او ځنګلي ژوو په هر ډول ښکار بندیز لګولې او له ټولو خلکو غواړي چې لخکار کولو لاس واخلي.
زموږ محیط زیست اداره او نور اړوند ادارات د امنیتیانو نو نشته تر نورو اداراتو پورې ټول په دې کوشش کې دي چې دغه ژوي چې کوم په نورستان کې دي د هغوی حفاظت وشي. هغه ساحې چې د دولت د کنټرول نه بهر دي په ټولو برخو کې هغه د فساد ساحې دي، دغه د حیواناتو د ښکار باندې کوم هغه ساحو کې پابندي نشته دی. نو زما د هغه ساحو په اوسېدونکو باندې دا غږ دی چې د حیواناتو او د پرندگانو حفاظت وکړي.
په نورستان کې په داسې حال کې د وحشي ژوو ښکار دوام لري چې افغان حکومت له تیرو څو کالو په ټول افغانستان کې د دغو ژوو په ښکار بندیز اعلان کړي، خو په اکثرو ساحو کې لا هم له دغه امر سرغړونه کیږي چې برسره په هیواد کې د ځنګلي ژوو او مرغانو نسلونه د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ پروګرامونه خبريږي. خو له هغه مخکې د دې خبرونې ورستای راپور په بلخ کې د کرونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره د لګیدلو محدودیتونو لرې کېدو د ولایت د عامې روغتیا اداره له ستونزو سره مخامخ کړې ده. د بلخ محلي چارواکو تېره اونۍ تصمیم ونیو چې له یوې میاشتې وروسته د قرنطین حالت پای ته ورسوي او په مزار شریف کې لګیدلي محدودیتونه لرې کړل، سره له دې چې محلي اداره د دې کار اساسي هدف په ټولنه کې د فقر د زیاتېدو مخنیوی بولي. روغتیایي چارواکي وایي د محدودیتونو له لرې کېدو سره په مزار شریف کې د کرونا وایرس خپرېدل هم ګړندي شوي دي. مجیب حبیبزای له مزار شریف نه راپور راکوي.
لا پنځه څلوېښت ورځو قرنطین وروسته په مزار شریف ښار کې سکوت مات شوی دی. روغتیا چارواکي وایي چې په کوڅو او بازارونو کې د خلکو حضور ګواښ زیات کړی. د بلخ د سیمه ییز حکومت د پریکړې په اساس په مزار شریف کې د کورونا وایرس له امله ډېری لګېدلي محدودیتونه لرې شوي دي. د اختر په درشل کې مارکیټونه او هټۍ هم د خلکو پر مخ خلاصې دي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا د غړو او د ښار د مختلفو ناحیو د مشرانو نو په وختنه د تصمیم نیول شوی دی. د ښاغلی فرهاد په خبره د فقر زیاتوالی، وزګاری او لوږه هغه نور عوامل دي چې دوی لامله محدودیتونه لري کړی دي. هغه وویل
بنابر تقاضای بخش بزرگی از مردم، مجادرس شورای ولایتی
د خلکو د ویلوی برخه د وختونو پر اساس د ولایتي شورا د غړو د سپارښتنو پر اساس د بلخ والی د تصمیمونی وچه د محدودیتونه لري شي او کوازیت پام دې ډول مختبلار شي، ممکن محدودیتونه بیا وځي. موږ ورته شرایط درلود. په همدې حال کې د بلخ د عامې روغتیا مسؤولان وایي چې په کورونا د اخته کسانو او له امله یې د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د بلخ عامې روغتیا ادارې مشر نظام الدین جلیل وایي چې په ټولیز ډول دغه ولایت کې د کورونا ویروس 1515 پیښې ثبت شوي او له دغې جملې 10% یې ښځینه ناروغان دي. ښاغلي جلیل زیاته کړه چې لسګونه تنه نور په کورونا له اخته کېدو وروسته مړه شوي دي. هغه د محدودیتونو لرې کول، روغتیایي سپارښتنو ته د خلکو بې پامي او د ټولنیزې فاصلې نه رعایت کول د کورونا ویروس د زیاتې خپرېدا دلایل بولي. د ارقامو د زیاتېدو شاهدان یو او اساسي موضوع دا وه چې د قرنطین پر مهال هم خلکو زموږ سپارښتنې نه رعایت کولې او د ویروس د خپرېدا عامل شول. اوس مهال هم د ویروس خپرېدا چټکه ده او ورځ تر بلې د اخته کسانو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. دا چې د لرې شویو محدودیتونو موده به څومره وي او د کووید 19 مثبتو زیاتېدونکو پیښو ته په کتو، آیا د بلخ سیمه ییز چارواکي به د ورځ تر بلې زیاتېدونکي ناورین مسؤلیت ومني او کنه وخت به ورته ځواب وایي؟ مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه یې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې، په خبرونه کې ورباندې غږیږو. په آخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم، مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. دا چې په ټول افغانستان کې 2% ماشومان د مور په شیدو تغذیه کیږي، د مور د تغذیه په برخه کې له متخصص ډاکټر احمد ولی امینی څخه پوښتلی دي.
افغانستان د نفوس د سروې په اساس باندې چې موږ ته ډی ایچ ایس وایو، 3% اطفال اوس د مور په شیدو په خلاصه تغذیه باندې تغذیه کیږي. تقریبا 15% ماشومان چې عمرونه د شپږ میاشتنه تر دوه کلنۍ پورې دي، دوی د حد اقل تغذیې متنوع غذاګانو څخه ګټه اخلي. موږ ویلی سو چې تقریبا ټول صحي پرسنل یا صحي کارکوونکي په صحي مراکزو کې کار کوي، لکه ناسام قابلګان، تغذیې مشاورین، دوی د مور په شیدو د تغذیې د اهمیت او مهموالو په باره باندې لازم ترینینګونه اخیستي دي. د مور په شیدو د تغذیې او د ماشوم د تغذیې په باره کې لازم معلومات ورکړي.
روزو هغو میرمنو ته چې خپلو ماشومانو ته شیدې نه ورکوي، دوی او ماشومان یې اوس له همدې امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږېدلی یم چې وایي خپل اووه میاشتني ماشوم ته د شیدو پر ځای جوش اوبه ورکوي.
سکینه، شیدې ورکوم خو نسته، شیدې مې نسته، تکې مې شیدې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته شی ورکوي؟
دې ته اوبه ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې اوبه دي، دا یې مریضۍ نه؟
دا دې اوبه جوش دي، اخزي ورته راکړه، دلته همسایه کره راغلم راته راکړه.
نو دا خو پاکې نه ښکاري.
تور چې هم ده شیدو
والی دی شیدې نسته؟
نسته، شیدې چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم، چې مې نسته.
دا ماشوم څومره نارامه چې کله دی شیدې نه؟
شیدې مې نه زارې ډېر چغې وکی یم، زره مې تنګ ځکلې وخمه.
دومره وړکای و مې سینای
او
وګیم ساتي وهم.
ډوډۍ ورکوم، اسې ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شیدې خو
نه
لري.
نه، خپل شیدې مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شیدو بیل کړي، ځکه غواړي چې د ماشوم مور ډېر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه همداسې یو خواخې ده.
نن یاته مختی تن پریمیزی بیا بل پدستی اغه بیلای او دا یو کرن ته مګدیا ور ولی چوردا بیخی شو دی نه ورکو دا اوسوی ته غزی وسته مشتاتون نو یار څه خاړو وبو خاړو شو دی خاړل ګوریګان یې خاړل ته تن سی ته چاس سم شو دی ورکلا هو یو پاکټ چې نه مشتاکل او قطای اغه بیا خلاص دی بیا مرتن دی ورکی
جګر خونی یا خپګان هم دی لامل کیږي چې د مرشدی کم یې هم بیخی وچشي او ماشوم د مور له شو دوسخه محروم شي په دې اکل هم دی مور خبري اورو
سریکا خپل از چې جګرخونه شم شو دی میوې چی چې جګرخونه نه وم خاوم آرامم شو دی میوې په سړي مثال سړای په کار شي دی ګری سامنے دی کړای سړای سم غذا ورنکو کور کې دی نستی وی او شای ونه لري په دا اوس سړای جګرخونه کې چې شو دی ورکم شو دی نه
دا چې ولې د مرشدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بیخی و چی شي د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغې څخه د ناسمو طریقو استعمالولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرل دي. ډېرې میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودې نه لرم. کله چې د هغې څخه پوښتنه شوې ده هغوی په سمه طریقه شودې نه ورکوي. دې کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګه د زیاتو شودې ورکول بلاخره لامل دی کېږي چې نورې شودې تولید شي. شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شودې ورکوي نو تمه هغه وخت کې د مور شیدې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دی او یا د کار زیاتوالی دی. میندی ډیری مصروفی دي او یا کورنۍ له خوانه وتول کیږي چې ته لاغره ته خواره ته ضعیفې ستا شودې نشته. بلاخره دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کمی شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د ځینې روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د ځینې تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغې تبلیغات کیږي او میندې پوډري شودو باندې اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې مې چې ویل په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپله مخه پوډري شودو ته کوي تر حالې کې پوډري شودو کې نه هغه معافیت شته چې د امراضو نه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شودو کې شته.
د صحي کارکوونکو په وینا د دې لپاره چې د مور شیدې کمې نشي او بیا ماشوم په خوارځواکۍ او نور بېلابېلو ناروغیو اخته نشي نو ماشوم ته د پیدایښت له لومړۍ شېبو د مور شیدې چې اورګه ورته وایي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شیدو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته اورو.
د مور شیدې د یو نوي زیږیدلي ماشوم لپاره یو لوی او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وی هغه ماشومان چې د مور شیدې خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیره غټه عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شیدو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې د مور په شیدو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکات یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شیدو باندې غټیږي پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شیدو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیاوړی کوي، لوړوي.
هغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی له کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمی او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چېرته دوی انده کې پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کم چې د مور شوده روي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زره خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دا د مور دپاره ګټه ده. د شودو ورکولو سره د مور وزن که چیرته زیات وي د بارداري په وخت یا د ولادت نه وروسته د شودو ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولېږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودې ورکوي مور پاینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزدي ته که چیرې یو مور خپل کوچني ته شیدې نه ورکوي د څومره خطرناک ثابت دی لسی ماشوم ته؟
بله، که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنکي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي. حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده، ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دل درد وي، ماشوم به همیشه نارامه وي، خوب به صحیح نه وي. په مکتب که چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنکي وایي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به دا ماشوم به ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې باخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شوده ورنکي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي. یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شودی ورنکی نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ شهمیت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یو قطعی د مور دیوی سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی زی د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنکی نو دا په دې معنی باندې چې ماشوم ته انټي بیوټیک ورنکړل، د میکروب ضد دوای ورنکړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټي بیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر کسان سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خدا چې عمق پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهېږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نه دونیمو کلونو پورې شوده ورکوي. دلته به څو ګټې رامنځته شي، او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی وایي زما اندام خرابېږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکړم، زما صحت ورسره خرابېږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابېږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډېر سټرس او تهدید لاندې نه وي. نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منې کوي، او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه دی جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکړئ.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دی اونۍ د ماشومانو خبرونه تربیه خی چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، سلیم شئ، ورځ مو په خیر. په دې هیله چې روغ اوسئ، د لوبو له میدانه په یو بله هونیزه خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. الله دې وکړي چې تیره یوه اونۍ در باندې په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیره شوې وي. د لوبو په خبرونو کې بیا هم شاید ستاسو لپاره دلچسپ خبر ځکه ونه لرو چې لا هم په نړۍ کې قرنطینونه روان دي، خو د افغان راشد خان د پاره د خوښۍ یو خبر دا دی چې د استرالیا سوداګریز لوب یا بیگ باش سیالۍ چې هر کال د کال په وروستیو میاشتو کې ترسره کیږي، راشد خان قرارداد غزول شوی دی په دې سیالیو کې. تیر کال په دې سیالیو کې چې د لسم پړاو د بیگ باش وو، د راشد خان ترڅنګ محمد نبی ساحل، مجیب الرحمن، ظاهر خان او قیس احمد هم په دې لوبو کې ولوبېدل. راشد خان د دې سیالیو په اډیلایډ سټرایکرز لوبډلې کې لوبېدلې. په سو بیلابیلو پړاوونو کې د دې لوبډلې لوبډل مشر ټرایویس هیډ ویلي دي چې راشد خان به ورسره په راتلونکي پړاو لیک کې هم د لوبډلې برخه وي او د دې سره به قرارداد غځیږي. خو د نورو افغان لوبغاړو په اړه باندې، محمد نبی ساحل، مجیب الرحمن، ظاهر خان او قیس په اړه باندې لا تر دې دمه خبرونه نشته چې آیا دوی هم په دې سیالیو کې راتلونکي پړاو، که څه هم لا نامعلومه دی چې راتلونکي پړاو به کله ترسره کیږي، خو دا چې دوی ته په قرارداد غځیږي که نه لا تر دې دمه معلومات نشته. د یو بل خبر له مخې، د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی تیز توپ اچوونکی شعیب اختر پریکړه کړې ده چې له غریبو خلکو سره د مرستې په هدف باندې خپل هغه هیلمټ یا د کرکټ خولۍ خرڅه کړي چې د آی پی ایل یا د هندوستان د کورنی کرکټ لیګ
په لومړی پړاو کې چې په 2008 کال کې تر سره شو د کلکتې لوبډلې سره د خې لوبې پر مهال دغه هلمټ د جایزې په ډول فلمی ستوري شاهرخ خان څخه ترلاسه کړو. دغه خولۍ تلایی رنگ لري. په 2018 کال لومړی پړاو آی پی ایل کې هغه مهال شعیب اختر ته ورکړل شو چې د ډیلی د لوبډلې پر خلاف باندې ډېره ښه لوبه ترسره کړه. څلور وکټې ترلاسه کړې په دې لوبه کې او خپله لوبډله یې بریالیتوب ته ورسوله. دا هلمټ نوموړي ته د شاهرخ خان په لاس باندې ورکړل شوی. شعیب اختر ویلي چې د په پاکستان کې د کورونا وایرس له امله رامنځته شوي خراب اقتصادي وضعیت سره د مبارزې په خاطر دا هلمټ نیلاموي او پیسې به غریبو خلکو ته ورکړي. که څه هم تر دې د ملا دغه هلمټ یا د کرکټ د خولۍ نرخ نه دی په ډاګه شوی او دا معلومه نه ده چې کله به نیلامۍ ته کېښودل کېږي. په دې وروستیو کې د کرکټ او نورو لوبغاړو د کورونا ځپلو سره د مرستې په خاطر باندې ورته پریکړې کړې دي او مرستې کړې. له دې نه وړاندې په افغانستان کې د فری فایټ سیالیو لوبغاړي عبدالسمی فیضی 1.5 لک امریکایي ډالر له افغان حکومت سره د کورونا سره د مبارزې لپاره مرسته وکړه. د دې ترڅنګ د بنگلاديش کرکټ لوبغاړي مشفق رحیم بیا خپل بیټ په 20,000 ډالر باندې وپلوره او دغه بیټ ته شاهد افریدی واخیسته. جاس بیټلر خپل شرټ پلورلی او ډیرو نورو لوبغاړو هم ورته اقدامات کړي. ویرات کوهلی د خپل بیټ د پلورلو ژمنه کړې. دغسې ای بی ډی ویلیر هم هغه بیټ پلوري چې ډیر زیات رنځونه یې پې کړي دي. په افغانستان کې نورو لوبغاړو د فری فایټ لوبغاړو هم او د کرکټ لوبغاړو هم له بېوزلو سره مرستې کړي دي. بل خبردار لرو چې د پرتګال هیواد د فوټبال ملي لوبډلې او ایټالوي کلب تکړه لوبغاړی کریستن رونالډو په انسټاګرام کې د پخوانی ریکارډ تر اتسنګ یو بل ریکارډ هم جوړ کړی. رونالډو د روان 2020 کال د اپریل میاشتې په 14 نیټه پر خپل انسټاګرام داسې ویډیو خپره کړه چې میرمنې د هغه ویښتان جوړوي. له دې وروسته دغه ویډیو تر اوسه پورې نږدې 6 میلیونه ډیرو کسانو لیدلې چې دا د انسټاګرام په تاریخ کې تر ټولو ډیر شمیر کسان شمیر دی چې یو ویډیو ګوري. له دې نه وړاندې په انسټاګرام کې تر ټولو چې ډیره ویډیو کتل شوی هغه د یوې امریکایي خزینه سندرغاړي لیدی گاگا ویډیو و چې نړیوال ریکارډ جوړ کړی و. هغه ویډیو 11 ثانیې و چې 24 میلیونو نه ډیرو کسانو کتلې وه. رونالډو له دې مخکې هم داسې یو ریکارډ په خپل نوم باندې ثبت کړی و چې په انسټاګرام کې تر ټولو ډیر تعقیبونکي درلودل. دی په انسټاګرام کی د نړۍ تر ټولو 238 میلیونه نه ډیر کسان چې دی د تعقیبای او د دې فالوورز دی د دې تعقیبونکو دی چې په دومره شمیر کې بل هیڅوک د انسټاګرام تعقیبونکو نه لري. له ازادي رادیو نه د لوبو میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري. یو وار بیا هرکلی تاسو له ازادي راډیو نه د لوبو له میدان ونیزي خپرونې ته غواږ یاست. اوس هم د هاشي کراتی د ورزش افغان لوبغاړی احمد هاشمی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
د ستر واکمن په سپیشل نامه نوم احمد هاشمی ده. د پکتیکا ولایت څخه یم او استوګنځای مې فعلا کابل دی او د شهارا کراټی ورزشی څنګه کې ورزش مختوړم او فعلا هم په دې برخه کې لډیره وخت راځي فعالیتونه لرم. ولا زه که تاسو ته وایم چې زما لډیره په خواله ورزش سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله نو ما هڅه دا وی ترڅو زه لډیره وړکتوب ما دا هیله درلوده چې زه باید پر راتلونکي کې یو ځلان د ستوري ووسم د ورزش. خو په متاسفانه د ماجریت په وختو کې موږ ته دا زمینه نه مساعدېدلې ترڅو موږ وکولای شو ورزش نړۍ ته داخل شو. کله چې موږ کابل ته راستانه شو بعد له هغه زه په دې وتوانېدلم چې ورزش ته مخه کړم او لومړنی ورزش ما پیل کړ تقریبا د 2 کلو د 14 کلو په عمر وومه چې ما خپل ورزش پیل کړ د لوګر په ولایت کې او د استاد روح الله وطنمل سره ما د کراټی په نامه ورزش دی یو تاریخي غل ورزش ده ما پیل کړ او تر دانانه پورې هم دا ورزش زه مخته وم. ولا مسابقې خو زیات دي په لومړی ګام کې که تاسو ته ووایم چې کلبي مسابقې د نورو کلبو ترمنځ دا مسابقې خو خاص د ورزش د ورزشکار د هڅولو لپاره تر څو هغه وکولی شي په المپیکي سیالیو کې چمتووالی ونیسي. دا سیالۍ خو باید موږ او تاسې په حساب کې وننیسو، خو المپیکي سیالۍ مو تقریبا درې څلور المپیکي سیالۍ وکړې چې لومړۍ سیالۍ مو و په 2013 کال کې چې په هغه کې مو وځلیدلو لوبې مو وکړې او دوه نورې سیالۍ مو هم په المپیک کې وکړې تر څو مو ځان ثابت کړو چې موږ کولی شو نړیوالې سیالۍ هم ترسره کړو. نو نړیوالې سیالۍ مو هم درلودلې چې یوه سیالۍ په ایران کې وه او یوه سیالۍ هم په پاکستان کې وه. نو په پاکستان کې په دې وتوانېدلم چې تر څو وکولی شم دوهم مقام خپل هیواد ته لاسته راوړم او په ایران کې هم وځلیدلم تر څو وکولی شم دریم مقام خپل هیواد ته. شخصي ژوند خو د افغانستان شخصي ژوند نو عادي خلکو تیر دی، بس فعلا محصل یم او باختر پانتون کې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې ترسره کوم وایم او فعلا هم په یو رادیولوژي کې دنده ترسره کوم او فعلا همدغه ژوند د عادي ژوند پر مخ وړو تر څو خدای وطن حالات ښه کړي او سترو کارو ته لاس ور واچوم.
د هاشي کراتی افغان لوبغاړی احمد هاشمی او درنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دې ونې خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارو. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.